مخام شپک بجه شوی ده ازادهی راژیو ده نن مخام خبری مجله تخراغ لست. قدر من اوریدون که ده خبری مجله پا سر که خبرو نواری. پاکستان وای چې افغانستان سره اوربند تر اوسه ټینګ دی ځکه د کابل له لوري ډاډ ترلاسه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل چې اوربند پر ځای دی، خو اسلام آباد به هر راز پارونو ته ځواب ورکړي. اندرابی زیاته کړه چې کابل په دې برخه کې دوی ته ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې ترکیې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکې میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې ویل چې د افغان طالبانو او پاکستان استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه ترسره کوي. دواړه لوري په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسېدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون RTA د خبرو د ټاکنې کېدو پړه د پاکستان پر هغه څه چې غیر عملي غوښتنې یې بللې دي اچولې ده. دغه ټلویزیون نه دي ویلي چې د پاکستان غوښتنې څه ډول وې. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په دې هېواد کې نږدې 10,000 افغان وګړي په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې ویل چې د مهمو لارو په تیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې درې اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک په غاړه اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه درې ماشومان او یوه ښځه د دې شرایطو له کبله مړه شوي دي. شکیب ادعا کړي چې په ځینو سیمو په تیره په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمني کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی دی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولېږل شي چې نه میاشتې پخوا یې په یو برید کې دوه کسان چې یو یې یو کوچنی ماشوم و ووژل. د پیښې هغه مهال د جرمني خلک حیران کړي وو. د څارنوالانو په وینا دا افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیز په اشفنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم ووژل. د اسرائیلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکیچن کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلو ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په پایله کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی دی او د اسرائیلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین حال کې په بل سرحدي کلي عادیسا کې یو مذهبي مرکز د اسرائیلو په برید کې ویجاړ شو چې د پیښې د لبناني چارواکو سخت غبرګون پرولی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي دا عملیات د حزب الله ډلې د مرکزونو پر ضد ترسره شوي دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده. د 1444 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب نهمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې پر جنسیتي برابرۍ سیستماتیک برید روان دی.
د هرې ستاسو مذاکرات کېږي که به پکې وزیران وي یا معینان وي، خو بالاخره هم دواړه طرفونه به د خپلو تصامیمو د نیولو له مراکزو سره ارتباط کې وي.
له دې کارپو سره مو د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ په استانبول کې د روانو خبرو په اړه مرکه کړې ده. دا به هم واورئ چې له پاکستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله په افغانستان کې د ځینو توکو بیې لوړې شوي دي. نن د ښارونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه راپور او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې خبرداري ورکړی چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې پر جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید روان دی. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا د جنسیت د ځپنې له شدید وضعیت سره مخامخ دي، او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه دې د دې سیستم پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان کې دننه یو شمېر ښځې او نجونې وایي د همدې جنسیتي تبعیضونو له کبله له عمومي ژوند څخه ګوښې ته او له سختو کړاوونو سره مخامخ شوې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغانستان د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو د رژیم په دوره کې زموږ په وخت کې د جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید تجربه کوي. ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي، ریچارډ بنټ ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل راپور کې ویلي چې پر ښځو محدودیتونه، تریتم کول، پر رسنیو مدني ټولنې فشار او د بشري مرستو کموالي بشري وضعیت نور هم نازک کړای دی. هغه د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د ملګرو ملتونو د ښځینه کارمندانو په اړه د طالبانو محدودیتونه بې ساري او د نه منلو وړ بللي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په اړه شکایتونه کوي، وایي چې د همدې جنسیتي تبعیض له امله له عمومي ژونده او له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو محروم ګرځول سوي دي. د خوست ولایت وی اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځي کې له زده کړو راګرځول سوي. هریوا ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د سړیو په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګیږي، او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو کار څخه منع شوي دي، او که دا حالت همداسې دوام ومومي نو په افغانستان کې به د نجونو او میرمنو د ځان وژنې کچه ډېره لوړه شي، ځکه هېڅ سره کم ته راتلونکي ته هیله نشته. یو ښه راتلونکي هیله نه لري او ډېرې ذهني او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، او له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې هر ډول کېږي په طالبانو باندې د فشار راوړي او طالبان دې مجبور کړي تر څو میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګولې هغه ختم کړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، هم ازادي راډیو ته وویل،
متاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند.
لبد مرغ افغانستان که ښځې او نجونې له پراخو او سیستماتیکو محدودیتونو سره مخ دي، د زده کړو له حقه نیولې تر کار او ټولنیز ګډونه محرومې دي. ډېرې ښځې په کور کې نیول شوي، نجونې زده کړې نشي کولی او وان کوچنی غږ یې ځپل کېږي. که دا حال دغه شان دوام وکړي، موږ به یو خاموش او مایوسه نسل پاتې شو.
ښاغلي بنټ په ټولو سیاسي او پرېکړه نیونکو پروسو کې د ښځو د حقونو، غږونو او د ادارې د متمرکز کولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په اوږدمهاله او دوامداره په ځانګړي ډول د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونو تمویلولو ته ژمن پاتې شي. په بیان کې د بنټ د راپور په حواله دا هم راغلي چې نړۍ باید په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په رسیدنې تمرکز وکړي، نه د حاکمو چارواکو په عادي ښودلو. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې هم په هېواد دننه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حالات تر ټولو بد بولي، او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر طالبانو د فشارونو په واردولو د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامینولو ته عملي او رښتینی کار وکړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د ښځو د ازادۍ فانوس د غورځنګ غړي وجیه امینی ازادي راډیو ته وویل،
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند.
زمو خوخت نه دا چې نړیواله ټولنه باید نور سکوت ونه کړي. افغان ښځې رښتینی ملاتړ ته اړتیا لري، نه یوازې بیانونو او ژمنو ته. باید پر طالبانو سیاسي، حقوقي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي تر څو د ښځو او نجونو حقونه بیرته ور وګرځوي. دغه شان لازمه ده چې په هېواد دننه او بهر د افغان ښځو د ملاتړ پروګرامونه پراخ شي، چې ښځې چوپ پاتې نه شي. اوس له افغان ښځو دفاع له انسانیته دفاع ده.
ریچارډ بنټ ویلي چې طالبان باید خپلې تعبیضې کړنې پای ته ورسوي، او د افغانستان د راتلونکي په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د څنډې ته سویو ټولنو پراخ استازیتوب ډاډمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د بنټ د څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، او ویاندي ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ده او راپور کې د مرکه سویو ښځو د غوښتنو او شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مجاهد وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د ریچارډ بینټ راپورونه تل له حقیقت لرې بللي او افغانستان ته د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو پراخ او شدید محدودیتونه او آن بندیزونه لګولي چې له نړیوال غبرګون سره مخ دي. د یادونې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د ډله ییزې بیرته ستنونې وروستۍ څپې غندلي او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د دغو هیوادونو د دولتونو غوښتي چې د نړیوال قانون په جبري ډول د نه ستنولو اصل ته درناوی وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ د سولې خبرو ته د اشاره په ترڅ کې خبرداري ورکړی چې که طالبان خپل ضد ته دوام ورکړي یو غوړي د هند د نیابتیانو په توګه عمل وکړي نو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ټینګار کړی چې که څه هم د افغانستان د خاورې دفاع د دوی د سیاست لومړیتوب دی، خو بیا هم د تفاهم لاره پرانیستې ده او دا ډول مسایل د د پواینا باید د خبرو لالارې حل شي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
خواجه آصف د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په شمال جونیوس پاکستانی ټلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي که طالبان خپل لچ ته دوام ورکړي یو غواړي د هند د نیابتیانو په توګه عمل وکړي او د پاکستان د سولې په تخریب کې برخه واخلي نو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. خواجه آصف هم جینیو سره مرکه کې ویلي د پاکستان پلاویان تر استانبول هوایي ډګر پورې رسېدلی و چې بېرته ستون شي، خو د ترکیه او قطر چارواکو له دوی وغوښتل چې یو بل فرصت هم ورکړي. هغه زیاته کړه چې ترکي چارواکو ژمنه وکړه د کابل له پلاوي سره خبرې وکړي او ستونزې ته یوه حل لاره راوباسي. اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي او هغوی ته اجازه ورکوي چې له افغانستانه د پاکستان پر ځواکونو بریدونه وکړي. خو د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي د تحریک طالبان پاکستان موضوع د پاکستان خپله کورنۍ مسله ده او تړل یې له افغانستان سره لویه تېروتنه ده. هغه د اکتوبر په 10مه یوې غونډې ته په وینا کې ویلي
تر دې نن تاریخ پورې موږ پاکستاني هیواد ته په مختلفو مجلسو کې په مختلفو لارو د دوی سره دا خبره مخته وړې ده چې د خپل مشکل مې د کور دننه حل کړي. د دغه مشکل له وجې چې ته دا مشکل سبا راوړې افغانستان ته دلته جنجال جوړوې، تر شا یې نور آباز نور دښمنۍ نور مشکلات دلته ایجادوې. ګورې دا تېروتنه به اخر هم د تاسو له خوا نه بیا راځي، هغه به بیا په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي.
هغه زیاته کړه چې که څه هم د افغانستان د خاورې دفاع د دوی د سیاست لومړیتوب دی، خو بیا هم د تفاهم لاره پرانیستې ده او دا ډول مسایل باید د خبرو له لارې حل شي. په ورته وخت کې پاکستان د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال آصف منیر ویلي هیواد یې غواړي د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیانو سره سوله ییزې اړیکې ولري، خو نوموړي هم ټینګار کړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان نه د ترهګریزو بریدونو لپاره استفاده وشي. د پاکستاني ورځپاڼې ډان د راپور له مخې هغه په پېښور کې یوې جرګې ته ویلي سره له دې چې له افغانستان نه ترهګریز بریدونه دوام لري، پاکستان په وروستیو کلونو کې له زغم کار اخیستی او په ډیپلوماتیکو او اقتصادي هڅو سره یې د اړیکو ښه کول غوښتي. خو د ده په وینا افغان طالبان د دې پر ځای چې د هند د ملاتړ لاندې ترهګرو ډلو پر ضد اقدام وکړي هغوی ته اسانتیاوې برابروي، هغه یې ده چې طالبان یې ردوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان اصلي غوښتنه دا ده چې طالبان باید د هغو جګړه مارو پر ضد اقدام وکړي چې له افغانستانه د خوندي پټنځایونو په توګه کار اخلي او د پاکستان پر خاوره د بریدونو پلانونه جوړوي. په مقابل کې د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې ډېرې ستونزې په سوله ییز ډول حل شوي، خو ځینې غوښتنې زیات وخت او خبرو ته اړتیا لري چې درې ورځې یې دوام وکړ. خو له ناکامېدو وروسته دواړو لورو یو بل په نه همکاري تورن کړل. دغه غونډه د دوحې د خبرو دوام مو هغه خبرې چې د اکتوبر په 19مه د طالبانو او پاکستان د دفاع وزیرانو په مشرۍ ترسره شوې وې او پکې فوري اوربان او د مذاکراتو د دوام لپاره په استانبول کې د بلې ناستې د جوړېدو پریکړه وشوه.
په استانبول کې د سولې د خبرو پر مهال د پاکستان د دفاع د وزیر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، ترکی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو نږدې یوه اونۍ وروسته بیا هم په استانبول کې ترسره کیږي. په دې اړه چې له دې خبرو تمې څه دي او احتمالي نتایج به یې څه وي، د چارو له شنونکي سمی یوسفزی سره ما خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دوهې او استانبول د خبرو او پریکړو ترمنځ توپیر څه و.
زه فکر کوم په دوحه کې چې کوم مذاکرات وشو، هغلته یو په لیکلې بڼه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو قرارداد ورته وایي یا تفاهم ورته وایي هغه امضا شولو، او د هغې تفاهم نامه چې دوی امضا کړله هغې بیا د استانبول خبرو ته دروازه پرانستله. او په استانبول کې چې کوم خبرې کېدې د هغه بنیاد او د هغه موضوع او د هغه هدف و، همغه د قطر په خبرو کې چې کوم پریکړې شوې وې د هغه د عملي کولو لارې چارې وې، نو دا یو ډول دغه تفسیر دی همغه د قطر د تړون ده یا قرارداد چې شوی ده. او په هغه کې اول شک دا و چې یو میکانیزم به جوړیږي، او اول شرط دا و، او دوی دواړه طرفونه په ترکیه کې همدغه میکانیزم د جوړخ پاله باندې څنګه به عملي کوو، څنګه به غو نظارت کوو.
خو بیا هم میکانیزم جوړ نشو کنه؟
میکانیزم جوړ نشول، میکانیزم باندې یو تفاهم رامنځته نشول، دوه ډول طرفونو ترمنځ فاصله موجوده و او فضا هم داسې ډیره مناسبه نه و. خو بل اخره اخه خبردار ده چې دغه تاریخوالی باوجود ده اوس به بیا په شپږم تاریخ په استانبول کې جوړیږي تر څو دغه میکانیزم ته یو اخري لار او ایجنډا او طریقه کار پیدا کړي.
په یوونه کې بیا ماغه په نوومبر په شپږمه باندې دوی بیا یو ځل سره راټولېږي په استانبول کې، فکر کوم دا ځل بیا هم خبرې کوي. نو دا ځل بل دواړو خواوو څوک په خبرو کې ګډون کوي او کوم صلاحیتونه بلري، ځکه چې اوس خو د طالبانو له لوري د کورنیو چارو وزارت معین هلته تللی و، بل ځل به باصلاحیته چارواکي وي.
دوه کې چې کوم خبرې وشوي هغه د وزیرانو په ساته باندې وي، ممکن تغیر او تبدیل په حیاتونو کې راشي، خو بل اخر دا د خبرې دي چې ډېر وګړي خبرې دي او ډېر وخت نشي. نو دې عمل دواړه طرفونه هغه څوک د مذاکرات تر لیږي چې دوی فکر کوي چې وخت هم لري ورته، فرصت هم لري ورته، که تغیر او تبدیل په حیات په جوړښت کې راځي هم دواړه طرفونو اصلي موضوع به همغه وي. او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تغیر او تبدیل د حیاتونو په جوړښت کې پاینده کې راشي.
نو صلاحیتونه به لري د نوې پلاوی
تاسو ګورئ چې افغانستان د پاکستان پالیسی د پاکستان د پوز ولاس کې دا اوس دا وویل کیږي چې پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ټول د افغانستان طالبانو متعلق پالیسی تعقیبوي او فرمخ بیایي. همدا ډول په افغانستان کې ځای خبره دالته کندهار کې طالبانو مشر شیخ احمد الله خنزاده اصلی پالیسی ساز او د امرونو صادرون کیدا. نو زه فکر کوم چې د هرې ساتي مذاکرات کیږي، کبه وکي وزیران وی یا معینان وی، خو بل اخر هم دواړه طرفونه به ضرورت لري چې خپل تصامیمو د نیولو له مراکز سره په ارتباط کې وي.
مننه. د دواړو هیوادونو ترمنځ خو د اوس اوربان پر ځای پاتې دی. یوسف زای صاحب، ستاسو له نظره اوربان ته یا د اوسنی وضعیت ته اصلي ګواښ شته که شته، څه شی دی دا ګواښ؟
زه فکر کوم چې پاکستان داسې فکر کولو چې په افغانستان کې په بریدونو کولو سره به دوی د مذاکراتو په میدان کې یو څه ترلاسه کړي او فشار به واچوي، سره د دې چې په دغه دوران کې مذاکرات روان وو بریدونه نه کېدلو. خو بیا هم د پاکستاني مقاماتو یو شمیر وزیرانو توهینامیز خبرې، دا په دې معنی وي چې دوی غوښتل د مذاکراتو په میز باندې طالبانو فشار واچوي. خو زه فکر کوم چې پاکستان ته به هم دوباره بیا د جګړې میدان ته تګ یو اسانه پریکړه نه وي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو تر ټولو بدبخته عنصر دا ده چې ټي ټي پي که برید کوي یا ستر برید ترسره کوي، نو هغه د مذاکرات او د تفاهم چې جوړیږي هغه له منځه وړي. یعنی یو پرکیش موجود ده، بنیادی حال هم راوستل ناممکن ده او اسانه کار نه ده. خو بیا هم دواړه طرفونه د قطر او ترکیه او ممکن په اخر کې امریکایان هم د مسایلو کې یو څه مداخله وکړي، لکه څنګه چې استانبول کې معلوم شو په لومړی کې تا پاکستانی هیات لدی او قوات اوروبو د ادب سره راغلی وو هم دایوي اجنډا خبري کولې چې پی ټی پی بریدونه باید پاکستان افغان طالبان ودروي او بیا وروسته معلومه شو چې قطریانو یو څه مداخله وکړه او د پاکستان دریزه نرم کړو ځکه چې ابتدا کې دوی بل هیڅ خبر اوریدل نه غوښتل او هم دایوي مطالبه و چې په پاکستان کې د ټی ټی پی د بریدونو مسولیت د افغان طالبانو یا اسلامي امارت په غاړه ده او د دوی مسولیت چې دا ودروي.
د چارو شنونکي سمي يوسف زايوچي له ازادي راديو سره خبري کولې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راديو خبرونه اوري قدر من اوريدونکو د شپه د افغانستان او زيمبابوي ترمنځ د کرکټ شل اووري زلو برونه ده. افغانستان چې له زيمبابوي نه ورسته اوس توپ وهنه کوي تروسه په اوم اوور کې شپک 50 منډي کړي او یوازې یو لوبغړی چې رحمن الله ګربز دی سوځیدلې. ټارګټ یو سلو شپږ وشتې زیمبابوي مخکې توپونه کړی و او افغانستان ته د یو سلو شپږ وشت منډو هدف ټاکلی و. اوس مهال افغانستان توپونه کوي او ګورو بچې په راتلونکي کې د لوبه کومې خواته ځي خو داسې ښکاري چې له دا اوسنی رن ریټ نه ښکاري چې افغان لوبډله به دا لوبه وګټي. اوس مهال اووم اوور دی، اووه 50 منډې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. ورزو د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته تړل شوې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي د دې لارو له بندې وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ د موضوع جزئیات اوروي.
نن شلمه ورځ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل خاریان وایي له دې امله په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کارتنو سیمه اوسیدونکو خلدي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل
نه خود لوبیا وریجی د نه خود د دې قیمتونه لوړ شوې دي. اصلونه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې کله پښتنه کو دکاندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي وای چې لارې بندې دي ځکه دا شاند پاکستان ناراضي.
د کابل د کارت پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وای درمل هم ګران شوې دي.
رازی که امی ترای پاکستان بند شده دغه دوای پاکستان
د چلارې تړل شوې یو پاکستانی درمل نه راځي نو قیمت شوي او ان نه پیدا کیږي
قیمت هم شده.
د ساختماني موادو په ځنګړي ډول سیمنټو په اړه هم همدا خبره کیږي. کابل کې د یو ساختماني شرکت مسول مصور سمری ازادي رادیو ته وویل
سیمنټ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي دا په افغانستان کې تولیدات شته او ایران شرکتونه راوړل ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنټ تقریبا کوي چې 50% بای نه چې مخکې و دغه نه جک شوې دي. داس ویل چې کار وخت کې سیمنټ په 400 ول مخکې دینه چې لارې بندې شي اوس $500 باندې فیټون سیمنټ په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه هم د خبره منی وای دوی په بدیلو لارو کار کوي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي رادیو ته وویل
لارې بند دي. د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږه بند شوې ده. ترانزیت او هرڅ او تاثیرات منفی دي په بازار باندې. د کې شک نشته چې پاکستان سیمنټ راتل ساختماني مواد دوا راتل دارنګ اوریجی په حبوباتو پزون لوبیا او نخود بازشان دا ټول قیمت شول. اما دا به ته یو عادي نورمال حالت تجهیز کچ مجبوری وچ د نور زنه مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، حل زل موجود دي چې مرکزی اساس را خبري وکړو.
خغل الکوزی وای د لارو پرنيستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پوري اړه لري. نیتونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اکتوبر 10 د شپې نه وخت نه خټو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبان حکومت د نخت انتقامي بللې وی ویلی و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړی دي. که څه هم د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زور بند وشو، خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابی د اکتوبر په 14 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي وو چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندرۍ ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اور بند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
facebook.com/azadiradio
او د هم د خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 13 د خارونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام UN Habitat وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالو سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي.
کشمیر خان د کابل خر په اتمه ناحیه کې د یوې 14 کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له 14 ژوند کول وروسته 4 میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سخت زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې اکز مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په خر دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي. که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته د کور کرایه بله ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسیدونکو هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسیدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف دوایی په دې وروستیو کې لیوی خوا په هرات کې زلزله وسوي او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشل سول. ښار کې بي ساري ګڼه ګوڼه ډېره سوي ده. یعنی کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې په خوا 10 دقیقې وخت نیوه اوس 45 دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام UN Habitat د افغانستان څنګه وایي چې د کډوالو بیرته راستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. UN Habitat د جمعې په ورځ د اکتوبر په 13 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 13 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللی دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بې ځایه کېدو او له بېلابېلو هیوادونو د کډوالو بیرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام UN Habitat مخکې هم ویلي و چې په ښارونو کې د راستنېدونکو مشتدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډیری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې مشتدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان خاري ګڼګونه یو جدي ستونزه بولي وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د خاري کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
تراکم نفوذ و ضعف فرهنګ شهرنشینی یو چالش دو قطبي است. لایوي خو د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ خارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي. له بلې خوا د خاري او لګړې ګونې ډکو سیمو کې د ژوند د آدابو په برخه کې د عامه پوهاوي نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. حلاره دا ده چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط اند بېلابېلو اندېښمنونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و.
آزادي رادیو.